وخت ډیر کم دی په دوه منی مایه کې بار ډاکټر صاحب یوسف سی خبري او بخی چی پم دې ځکه دستا سو خبري غټي وډی شوی خو د پروګرام په دوه منی مایه کې بار ډاکټر صاحب یوسف سی د مروجانې پښتني او د نور اوریدونکو پښتنو ته جواب وی ډاکټر صاحب ملک زیبه هم ستاسو پښتنو ته جواب وی او لارښوونه به وکي خو اوس سات ګورم د دې درې بجې دی د خبرونو وخت را رسیدلې دی لمړی به ور ورکو سحر لیوالته چې د افغانستان د پیښو په اړه معلومات راکړي
شماری از مردم ولایت بامیان در اعتراض به نفوذ به اعلام نفوذ این ولایت توسط اداره مرکزی احصائیه افغانستان در مرکز این ولایت دست به اعتراض دادند و مقامات محلی ولایت کنر میگویند که ده ها خانواده از مناطق قبایلی آن سوی خط دیورند به این ولایت آمدند. سلام مشروع خبرها. شماری از مردم ولایت بامیان در اعتراض به اعلام نفوذ این ولایت توسط اداره مرکزی احصائیه افغانستان در مرکز این ولایت دست به اعتراض زدند. عزیز الله شفق رئیس شورای ولایتی بامیان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اداره مرکزی احصائیه در قسمت نفوذ بامیان حق تلفی کرده است. اداره احصائیه مرکزی افغانستان چندی قبل نفوذ بامیان را 368 هزار تن اعلام کرده بود، اما مردم ولایت بامیان ادعا می کنند که حدود 700 هزار تن در این ولایت زندگی می کنند. در اثر برخورد یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده در منطقه اسپنده در مربوطات مرکز ولایت غزنی صبح امروز 17 تن کشته و زخمی شدند. باز محمد همت مسئول شفاخانه ملکی ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت که 5 جسد و 12 زخمی این رویداد به این شفاخانه انتقال داده شدند. آقای همت افزود که در میان کشته شدگان یک زن نیز شامل است. فضل محمد سباون سخنگوی والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک موتر مسافربری نو 303 با ماین برخورد نموده، اما در مورد رقم تلفات این رویداد چیزی نگفت. و مقامات محلی ولایت کنر میگویند که ده ها خانواده از مناطق قبایلی آن سوی خط دیورند به این ولایت آمدند. واصف الله واصفی سخنگوی والی کنر به رادیو آزادی گفت که حدود 50 خانواده به ولسوالی انگام این ولایت از سرازیر شدند. گفته شده که این خانواده ها از سبب درگیری ها در مناطقشان به کنر آمدند. در یک خبر دیگر از ولایت کنر گفته شده که جنگلی که 3 روز قبل در منطقه پاتاشی ولسوالی ناری این ولایت آتش گرفته بود به همکاری مردم محل خاموش ساخته شده است. خبرهای منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
نیروهای امنیتی پاکستان می گویند یک تیاره بی پیلوت امریکایی قرارگاه تندروان در منطقه قبایلی جنوب غرب پاکستان را هدف قرار داده است. مقامات با آژانس خبری فرانسه گفتند 6 تندرو مزنون صبح وقت امروز هنگام کشته شدند که دو راکت فیر شده از یک درون امریکایی بر قرارگاه آنها در 50 کیلومتری میرانشاه در وزیرستان جنوبی در نزدیکی سرحد با افغانستان اصابت کرد. تحریمات وضع شده اتحادیه اروپا بر صادرات نفت ایران سر از امروز اول جولای لازم الاجرا شده است. این تعزیرات اتحادیه اروپا شدیدترین اقدام این اتحادیه در مقابل ایران روی برنامه جنجال برانگیز اتمی آن کشور می باشد. اقتصاددانان به این باورند که با این اقدام می توان عواید نفت ایران را به نصف کاهش داد. این تحریمات اتحادیه اروپا که در ماه جنوری اعلان شد، اعضای این اتحادیه را از خرید تولیدات پترولیم ایران و خرید نفت خام آن کشور منع می کند و هم بیمه کشتی هایی را که نفت ایران را انتقال می دهند قطع کرده است. اکثر اعضای اتحادیه اروپا که 20% خریداران نفت ایران را تشکیل می دهند، اقدامات را در بخش عدم خرید نفت آن کشور اتخاذ نمودند و گفته می شود این اقدام آنها ضربه دیگر بر اقتصاد قبلا تحت فشار ایران. قدرت های جهان و همسایگان سوریه روی یک پلان در مورد انتقال سیاسی در سوریه جهت ختم خشونت های 16 ماه در آن کشور توافق نمودند. کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه بعد از ملاقات دیروز در ژنو گفت فکر نمی کند مردم سوریه افراد را انتخاب کنند که دستانشان به خون مردم آلوده می باشند. انان همچنان گفت برای ختم خشونت های جاری در سوریه نیاز به همکاری عاجل دارند.
We are determined to work together urgently and intensively.
ما برای جلوگیری از خشونت‌ها و تخطی‌ها از حقوق بشر به همکاری‌های عاجل و جدی متحدیم. به رهبری مردم سوریه به یک انتقال سیاسی متحدیم که مشروعیت داشته و مطابق خواست مردم سوریه باشد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت روزهای قدرت اسد دیگر در حال تمام شدنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت این کار مردم سوریه است، نه کار ملل متحد که تصمیم بگیرند کی در کشورشان حکومت کند. وزیر خارجه چین یانگ جنجیچی از همه جوانب درگیر خواست به خشونت‌ها خاتمه دهند. ژاپن امروز اولین ریاکتور هسته‌ای‌اش را بعد از فاجعه هسته‌ای فوکوشیما فعال می‌سازد. ریاکتور نمبر سوم دستگاه هسته‌ای هویی با وجود تضاد نظرهایی که در مورد این موضوع در انظار عام موجودند، امروز فعال می‌شود. اعتراضات در نزدیکی این دستگاه هسته‌ای بر راه افتاده‌اند. صدر اعظم ژاپن یوشیکو نودا ماه گذشته دستور از سرگیری فعالیت ریاکتور سوم و چهارم این دستگاه هسته‌ای را داده، گفت استاندارد های زندگی در ژاپن بدون داشتن انرژی هسته‌ای ممکن نیست. حداقل 10 نفر امروز در اثر حملات بمی در شمال شرق کنیا در نزدیکی سرحد با سومالیا کشته شدند. این حملات بر دو کلیسا در این منطقه رخ دادند. قمندان پلیس محل گفته است افراد مسلح بمهای دستی را بر این کلیساها پرتاب نموده و زمانی که مردم از آنجا در حال فرار بودند بر آنان آتش گشودند. این حادثه در شهر گاریس رخ داد، شهری که در آن یک قرارگاه نظامی موقعیت دارد و از آن نیروها جهت قابله با گروه الشباب در سومالیا اعزام شدند. الشباب یک گروه از تندروان سومالیایی است که با القاعده رابطه دارد. کنیا بعد از آن که در ماه اکتبر سال گذشته نیروهایش را برای مبارزه با الشباب در سرحد سومالیا مستقر ساخت، شاهد سلسله حملات شدید بمی بوده است. و خبر آخر که قرار است ساعت بعد مسابقه فاینال یا نهایی جام اروپای امسال در کیف مرکز اوکراین برگزار شود. در این مسابقه ایتالیا و اسپانیا با هم مقابل می شوند. اسپانیا که برنده مسابقات اروپایی سال 2008 و قهرمان جام جهانی سال 2010 بود، در تلاش حفظ این مقام است. انتظار می رود صدر زمان ایتالیا و اسپانیا هم در این مسابقات حضور داشته باشند. پایان اخبار.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا ژوند شتمنی پروگرام دوهم برخه ته خراغلی په اول نیمایی که ډاکټر سیب نورالحق یوسفزی چې په کابل کې د ماشومانو د روغتون اندرا ګاندی مشر دی او ډاکټر سیب اکرم ملک سی له جرمني څخه ډاکټر سیب اکرم ملک سی متخصص ډاکټر دی په جرمني کې دوی دواړو خبرې وکړلې او د اوریدونکو پوښتنې واوریدې په دې موضوع باندې چې دغه مسموم کونکي مواد چې په مکتبونو کې شیندل کیږي څومره ویره خلکو کې پیدا کړې ده چې زینو زینو کې لکه څنګه چې ډاکټر سیب یوسفزی ویل چې وي ماشومان روغتون ته راوستې شو او کله چې موږ وکتل هغوی کې صرف ویره وه، د فزیکي پلوه هیڅ کوم داسې نښه نه لیدل کېده چې دی کې زهري مواد ماشومانو ته رسېدلي، خو دوی کې یو ډول ویره رامنځته شوې وه. اوریدونکو ټلیفونونه وکړل. مروی فکر کوم له کندهار و یا داسې په کندهار کې درس ویلی او په هر حال خبرې وکړې او په دې اړه باندې خپلې هغه خاطرې هم بیان کړې، پوښتنې هم وکړې. د مرمۍ د پوښتنې یوه برخه یو څه هم چې ډاکټر سیب یوسفزی پرې رڼا واچول، د هغې په حقیقت کې دوه پوښتنې وې. ویلې چې دا د ویرې علت څه دی که دا مثلا د زهري مواد نه دي، دا ولې دا یو ډول ډېره سخته ویره ایجادولی شي د خلکو منځ کې، او د دې د مخنیوي دپاره ویلې باید څه وکړو. نو ډاکټر سیب یوسفزی تاسو نه بیا بخنه غواړم چې د مخکې ستاسو په اول نیمایي کې خبرې اسې نیمګړې پاتې شوې، مهرباني وکړئ اوس نو وخت دی کولی شي چې خپلې خبرې پوره راته وکړي.
اما ارز کهو چه زوالا دسی یو گاز نپی جنم چه آقا مثلا کلش پا کتلوی شکل دوم روا چول شی شه خلق پای مسموم شی چه آقا نبوی ولری دسی مخصوص بوی ولری چه اصلا گرد تولید نکی پستور گوونه لیدل شی او دسی یو دا آقا علایم هم مشخصا بیا سڑه پا که پیدا نکلی شی اکثرا آقا سمی مواد چه ده تنفس للاره سیستم تا داخلی گی وجود تا داخلی گی برتا دا که دیشی دمدق تنفسی سیستم للاره برتا هم اطراح شی یعنی کلا چه داقا مسموم شوی کس تر یوزی پور رارسی گی تر شفخانی پوری پا آقا که داقا سم نخی نخانی او حتی بوی ده احساس ورده خصوصا ده تنفس پا تنفسی سیستم که نو داقا ده خونزی شاگردان چه منگا ولی دل منگا پا خپل استرگ البته ولی دل ما دقیقا پا خپل ما این نکلل زمان پا آجل سرویس که چه راولیو پودوی که ما واقعا ده د تسمم آراز زکا سړی نشو ورته ویلی چې هر سمی مواد په ټولو انسانانو کې د عین آرازو سبب کیږي کیدای شي د درجې له نظره متفاوت سي مثلا په یو سړي ډېر زیات تاثیر وکړي په یو سړي کم خو آراز همغه یوې خواته ځي داسې نه چې په یو سړي کې مثلا تنفسی مشکل پیدا کی په بل کې هضمي مشکل پیدا کی نو په دې ارتباط چې موږ ولیدل دغه آراز او علائم د شدت او د نویت له نګانه په مختلفو دغه شاګردانو کې فرق کاو نو شاګردانو کې بلو او هغه واقع چې موږ اورو د میډیا له لارې نه د نورو ولایتو هلته بیا کیدای شي چې موضوع د مسموم کیدو ځکه مطرح وي چې هلته احسالات او استفراغات دا خبرې اکثرا مطرح دی باستي نو کیدای شي چې هغه د هغوی په ذخایرو کې د اوبو یا مثلا دغه نږدې دوکانونو کې داسې سمی مواد را پیدا شوي وي چې ماشومان د هغه نه استفاده کړی او بالاخره دغه آراز علایم د دوی په وجود کې پیدا شوي وي هلته خبره بېله خو هغه شی چې موږ په کابل کې لیدلی وو هغه زما د سترګو لیدلی حالو چې ما خپل قضاوت
کورم ودان ډاکټر صاحب ملک زی تاسو په دې برخه کې څه اضافه غواړئ
د ډاکټر صاحب زه زی په تایید باندې زه ځینې هیوادوال لږ څه ارامول غواړم هغه دا دی چې په رښتیا داسې ګاز نشته چې په تازه هوا کې بهر دومره فیصدي زیات اوسي چې سړی بېهوښه کړي داسې ګازونه شته په رښتیا چې نه بوی کوي او په څو ثانیو کې سړی بېهوښه کوی شي که اورېدونکو پام وي څو وخت مخکې په شوروي اتحاد کې شوروي اتحاد خو اوس نشته په مسکو کې هغه یو تیاتر کې چې د چچین یا ځینې کسان ورغلي وو او ډېر په زور زره کسان یې نیولي وو د هغوی د بېهوښه کولو لپاره بله چاره نه وه غیر د ځینې چې هغوی دماغ د تاکاو د لارې یو ګاز یې مهغه کوټې ته یې تېر کړ په څو ثانیو کې هغه د چیچینیا کسان چې وو هغوی بېهوښه شول خو هغه ایساره شوې کوټه وه تازه هوا نه وه نو یو بل مثال به وایم کله چې دلته په اروپا کې ځینې مرکزګامیګانې چې په غاز سون ګاز باندې هغه چلنیږي نو کله کله هلته دا لینونه چوي نو هلته د غونډې ودانۍ د چاودلو خطر دی نو اطفاییه به دغسې حالت کې غږ کوي چې زر کنکیګانې ټولې خلاص کړي د تاکو نور ځایونه په مجرد دی چې کنکۍ خلاصې شوې تازه هوا راغله هغه د سون ګاز چې دی خطر یې ورکېږي ځکه چې دومره هغه غلیظ نه دی چې چاودنه وکړي اوریدونکو ته وایم که خامخا د هیواد دښمنان نه کوم څوک چې حتی یو غټ موټر ورسره د ګاز و چې غواړي خلک مسموم کړي تازه هوا کې نو هغه زخ ډېر ګاز په کار دی ښه نو په دومره زر کې بیا نو څوک نه مسمومېږي
ښه یعنې تاسو دا اطمینان ورکوئ چې دغه د غازو مسله چې یادیږي دا نو داسې اسانه خبره نه ده چې په کړکۍګانې د یو صنف خلاصې وي او بیا هم ماشومانو ته یو ویره پیدا کیږي دا یعنې تاسو ډېر فکر کوئ چې کیدای شي دا په ډېرو ځایونو کې لکه د ډاکټر صاحب یوسفزي چې ورته اشاره وکړه ممکنه ده یوازې ویره وي او همدغه وهم د دې سبب کیږي چې ماشومان فکر کوي چې یو څه ما باندې کیږي ولا څه چل دی ولا اوس موږ مسموم شوي یو بېهوشه کیږم
فریده جانی که نو اجازه یو وقت لگ ده نو ده خواه یو سوالو چی ده محترم هیوادوال خطر خیل سه به یو سوالم و چه سره تو که بده خواه سه حالت که چه نو چه تا ویره پیدا شی که تو بیو خشی سره 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 چلندو که
میره بانی وکی
نو هغه دا چې اول خضر خل صاحب زو تاسو وایم او بل مروجان هم دا یو پښتنه وکړه هغه دا وایي چې چاته چې په ژوندانه کې یو ځل تاسو یو شوک پیدا شو د ژوند تر ورستۍ سلګې پورې سړی بیا نیږي که یو چا د مثال په توګه 15 کلنې کې دا یو پیښه لیدلې وي په سترګو باندې نوې کلنې کې هم په شپو شپو وایي په خوب کې سړی ګوري دا داسې شی دی چې یریږي ترې نه دې ته په اروپا کې به سایکوتراپي ورته وایي ارواپوهنې د لارې هغه سره خبرې کېږي خو سړی ته بیا وایي چې یعنې څه رقم د سړي ویره ورکه شي خو بیا هم ورکېږي نه د انسان مغزو کې پاتې کېږي د ژوند تر اخره پورې به سړی بیا بیا په د شپې خوبونو کې دا ګوري دا نه ورکېږي نه اوس هغه د محترم خطرخیل صاحب پوښتنې ته کله چې فرزن په ښوونځي کې یو ماشوم دی یو څوک د هغه باندې ظوف راغی یا په کورنۍ کې وایي هغه سړی باید اول فکر وکړي چې د هغه تشخیص شي طب چې دی ولاړ دی تش تشخیص باندې د هغه تشخیص څه دی که داسې وي چې د هغه ماشوم وي یا که بل څوک دی ماشوم نه غټ سړی دی د هغه فشار دی چې وي نو د هغه په سر باندې اوبه اچولو په ځای بیا خبر دی چې هغه په پښو باندې سړی ورته اوبه اچوي ځکه کله چې سړی باندې ظوف راځي فشار چې ټیټ وي دا معنا لري چې د سړي مغزو ته وینه کمه رسېدلې ده اصل وینه خو مغزو ته پکارېږي نو هغه وینه د انسان بدن کې چې ده د مغزو په ځای نورو ځایو ته تللې پښو ته تللې نو ښه به دی چې هغه یخې اوبه چې په پښو واچول شي نو هغه وینه بیا د پښو نه مغزو ته رسېږي بل دا دی سړی باید پښې جګې ونیسي چې هغه وینه کته شي او مغزو ته رسېږي او که بیا داسې وي چې ځینې ماشومان دي خصوصا ماشومان او غټان هم داسې کله کله کېږي چې داسې ویرې د لاسه یو ناڅاپه لاسونه یې تشنج کوي شخ پاتې کېږي داسې حتی خبرې نشي کولی او نبض یې ډېر تیز وي نو کله کله یو بې تجربه ډاکټر چې هغه فکر کوي چې دا د کلسیم مواد کمزور دغه د کمی دی او ګوره لاسونه یې شخ شوي دي دې ته بیا کلسیم پکارېږي او هغه ورته پیچکاري وکړي نو خدای نه که په دغسې حالت کې نو که چا داسې کار وکړ د ماشوم به زړه ولاړي ځکه چې کلسیم په دغسې حالت کې دا چې دی حتی برعکس شی دی د دې وینې ته کلسیم زیات شوی دی چې هغه ته په لاتیني سره کې هیپر وینتیلیشن تیتانی ورته وایي نو دې دپاره بیا کلسیم پکار نه ده چې سړی څوک پچکاري وکړي که پچکاري وکړه نو دغه بیا زړه وتریږي په دې باندې دې دپاره داسې بیا اول تسل پکار دی ماشوم دی که غټ دی آرامول پکار دي او دې ته حتی داسې تشخیص هم دا شوي یو پلس پلاستیکی خلطه سړی دلته ورته ورکوي چې هغه پکې تنفس د پلاستیکي خلطه کې وکړي او خپله ماغه تنفسي هوا بیرته تنفس کړي یعنې دا چې د لپاره اکسیجن په دې حالت کې پکار نه دی بلکې هغه یو څه کاربن دای اکساید مونته د خپل تنفسي کاربن
چې دا تنفسي سیستم مجبور شي چې کار وکړي
نه تنفسي سیستم د ته نه ډیر اکسیجن پکار نه دی بلکې د ته هتا کاربن دای اکساید پکار دی مونته د سمه چې زار د موټر کاربن دای اکساید نه خایمه بلکې خپل تنفسي هوا چې دا ماغه بیرته تنفس کړي
ښه یو داشه
نو او بل آرام اول پکار دی چې بالکل تا آرام شي نو نو بل شاورته د نور شینه به نو د ډاکټر وزیر
ښه ډاکټر صاحب یوسف زه تاسو د ډاکټر صاحب ملک زید خبرو په ادامام کې څو غوړی وای یو بل دا دی چې تاسو پام وی د هیوادوال صاحب یو پښتنه تاسو ته متوجي و او هغه ویلی چې دغه مسموم کیدل په وګد محل کې په ماشومان باندې څه اثر کولی شي ولري
تاسو د لکه چې مخکې ما ارزو که دغه اول دغه سمی ماده ډیره مهمه ده چې دا کوم سمی ماده ده او په کوم فیصدی د سړي اخیسته او په کوم سیستم باندې څومره تاثیر کړی دغه ډیر مهم ده د شدت له نظره مثلا زه اوس که مثال درکم کاربن مونوکساید موږ ورته دغه څوک چې وایي چې فلاني څه نیولې زغال نیولی کنه زندلی دننه دغه کاربن مونوکساید که ډیر شدید وي او مثلا اکسیژن په کافی اندازه نه وي رسیدلی او دا دغه تسمم دومره عمیق شوی چې د اکسیژن فیصدی ډیره کمه دماغ ته رسیدلی وي کیدای شي چې په دماغ کې حتی د غیر قابل برگشت حالت مسترز چې راشي چې په آینده کې هغه د ماشوم د عقلي په اصطلاح تاخر سبب شي خو ما درته مخکې وویل چې شدت او درجه او نوعیت سمی موادو فرق کوي هر سمی ماده په خپل ذات کې له نومه معلوم ده چې زهر ده طبیعي ده چې تاثیرات لري او بل زما عرض دغه توتاخیل سپته ده ماسوم توتاخیل چې ویلی و چې زما یو زوی دی چې یو کلن چې کله به امر اتله بیا اوس دو کلن ده او د هغه ګراف ما خسته او بیا ای پی وال ورته شروع شو او دینه معلومیږي چې دغه ماشوم چه ده اگر که دیورور قطع که کناماتی نپختنه کرده باید کرده وی چه ده دقا عمله چه پی رازی ده تبی پا حالت که ده که بیدون ده تبی پی عمله رازی کچیر تا ده تبی پا حالت که عمله پی رازی ده دومره غط خبر نده که دهشه چه دوی ده هر سبب چه تبایی ده ماشوم تبا د ډاکټر نار رسیدونه مخکې دوی په خپل مثلا د تربن په واسطه د پرستامول د ورکول په وسیله ته به کنټرول کی بل لغې ډاکټر ته وسی مثلا د شپې نیمه شپه د ډاکټر نشته دوی متوجه کیږي چې ماشوم ته به لري کچیر دوی دا ته به کنټرول کی ته به کیدای شي دغه ته به د امغه حمله یا چړاو یا اختلال چې مونږ ورته یا کنولژن ورته ویل کی د دې سبب شي او په خپل دغه اختلاج کېدې شي ډیر خطرناک حالت ماستر اوړي خو کشیر دغه حمله په اکثرا راځي او دا بدون د تب نوینو بیا ډیر د دې احتمال شته چې دا ماشوم مرګي یا مونږ ورته اپیلپسی وایو په عربي کې ورته سره وایي دغه شیوي او دغه دوا چې ورته شروع شوی هغه ډاکټر صاحب چې ورکړی دا ډیر مناسبه دوا ده خو شرط لري شرط دا ده چې دغه دوا باید په خپل وخت په خپل ټایم په منظمه شکل بدون د دې چې قطع شي دا ورته ورکړ شي کله کله شي ما ته دغه ماشومان راوړي زه مور یا پلار ته وایم چې سات په کوک کوي یا که سات نه کوک کوي د موبایل زنګ مو کوک کوي چې زنګ درته ووایي چې که چېرته میلمه مې چې در په یاد شي چې دغه ماشوم د دوا وخت دی
په خپل وخت باید
خپل وخت په هماغه خپل مقدار دوا بله بله واخستل شي او هیڅ کله قضا نه شي او بل دا ده چې دغه د دې ډوز یا مقدار باید اجز شي مثلا ماشوم یو کلن چې دا ورته دا دوا شروع شوی دی او دا تر اوسه پورې دوام لري طبیعي ده چې د ماشوم وزن زیات شوی دی د ده ضرورت د دوا هم زیاتیږي باید دا باید منظمه هر حد اقل هر میاشت هر دو میاشتې ډاکټر ته ورشي چې د ده ماشوم وزن شي د وزن په مطابق دوی ته اگه دوا ورکر شی چه ترچو دغه ماشوم حمله کنترول شی او دا باید دوا منظمه پر لپسی او خوری
کورم و دام خیسته خبری مکرلی دغه احمد طاهر لکنده هر تیلیفونو که دکتر سی ملک زیر دوارو پام ده دو ویلی چی دغه پا افغانستان که خدا بلا مسئله ده ده کوکنارو مسئله ده ده کوکنارو ده کروندو ده منزول رولو لپاره مسئولین یا بحرانیان دوی دی سمی مواد پاشی چی ونیشی که ولی سوگ نور کوکنارو کری خلکو سر دان دیخنه ده پا کندهار کی چه خپل همدغه هم خلکو ته د روغتیایي لحاظ د تاوان سبب کیږي د دوی دی بیره څومره په زیاد ستاسو په نظر
تازه خبره وکړم نو تا باید ووایم چې ویره په زیاده ځکه چې که چېرته په رښتیا په کوکنارو باندې کې میبیا واچینل شي اوسي نو فکر که یو بوټی چې وچیږي په یو شي باندې انسان باندې اغېز نه لري موږ خپله دلته په اروپا کې کله چې یو څوک په حویلۍ کې خپل یو شنه کوي نو دې دپاره چې هغه حشرات پر اغیزون کی پا کور که چوک دلتا که میوی مواد نرچهی سرزی چه ویده ویده چه نسبتن بی توانا دا موادی چه تش حشرم ری او بودو بان تاثیر نکهی خب پا کور که اویلی که چوک نکهی نو دا وایم چه دا ویرا پر زیده او دار پر زیده چه کچه تا وشیندن شوی وسی خب خبر دا چه ثبوت مهم ده چه آیا کمزی که شوی ده کمزی که نده شوی کچه تا پرشتا کمزی که زارجان او چې نشي وسی نو خبر دا وی چې څه چې یې هغه نه استفاده ونشي او هر وخت هغه سره فرض نه یوشي سره چې یې راځه چې هغه باندې کیمیاوي مواد چیندل شوی دی حتی هغه وروسته سره باید لاسونه په صابون باندې وینځي او هغه مواد خو هیڅ ونه خوري
خا یعنی تاسو خلکو ته توصیه دا کوي چې کوم ځای کې چې شک راځي چې ممکن اند دلته د کاربندو د منځ وړلو لپاره زهرجن مواد شیندل شوی وي نو هغه ځینونه د سوګزان لګلري ساتي او کچیرته لاس وهي هغه ځای کې بیا دې لاسونه انځي چې خدای مکه صحت ته تاوان ونه رسوي اوریدونکي لرو په ټلیفون کې کسان وخت ډیر کم دی کوشش وکړو چې یو اوریدونکي ته وخت ورکو چې خبري وکړي مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبري وکړئ لطفا
الو
خبری وکی میره بانی وکی ازادی رادیو ده
السلام علیکم ګران قدرمن خور به بخور فرزا جان زه حبیب کامران مې سپیدنه سم تلیفون
مهرباني وکي کامران صاحب د تل پشان خراغلی پروگرام ته
ډېر مننه خپل سلامونه ګران قدرمن ورونو اړ یو ته کوم ملک زی صاحب یوسف زی صاحب ته هم وړاندې کوم نو زما دا یو کوچنی پوښتنه ده چې ډاکټران صاحبان په دغه حالاتو کې که یو ماشوم یا ماشومه په داسې یا مسمومه سي او یا یو داسې حال باندې راسي دا خپله کورنۍ او مور و پلار څه کومک کولی سي ورسره چې دا ماشوم برته وکولی سي هغه عادي حالاته دغه وهم دغه بیره د ده د زړه او دغه د روحیاتو څخه لرې سي او یو کوچنی نظر لرم خوري که وخت لرم او که
مهرباني وکړئ لنډ وخت دی مهرباني وکړئ
نو لنډ وخت دغه دی اول خو دغه زموږ استاس بعضې مور و پلار زه ملامتوم هغه په دې خاطر چې د خپل کور څخه هېڅ شی په لاس نه ورکوي حتی یو غړپ اوبله هم نه ورکوي په لاس یو چې بیا درې روپۍ په لاس کښې ورکښېږدي وایي زه په مکتب کښې یو شی په واخه نو دغه ماشوم چې په مکتب کښې یو شی په اخلي اوس بیا په دا ګرمیو کښې بیا دغه یخۍ دي پر دا یخي باندې بیا دا خوږې اوبه یو رقم رنګ دی خوږ رنګ دی دغه پر اچوي نو ماشوم دغه اخلي هغه دومه ورځ یې دغه ستونی د میکروب اخلي او هغه نه جوړ وي ورته پروت وي بیا یې په ډاکترانو ګرځي په یوازې د دې چې دوې درې روپۍ ورکوي د خپله کوره څخه چې نور هېڅ هم نه وي نور هېڅ هم نه وي لکه ډاکتر صاحب چې ویل یو ګوله وچه ډوډۍ او یو غړپ یخې اوبه په بسته کښې ورېږدي چې د دغه څه استفاده کوي کوچنۍ ډېره انرژي مصرفوي په مکتب کښې انرژي به هم پر ځای وي او خپل درسونه به هم ښه په یاد لري چې دغه یو غړپ اوبه یو ګوله ډوډۍ خوري نو په وږې نف نه درس او نه نام درسونه یاد په یادولی نه سي او نه دغه کولی سي نه ادامه ورکولی سي
ډېر زیاته مننه حبیب کامران صاحب ستاسو د پوښتنې او ستاسو د ښایسته خبرو نه لکه څنګه چې تاسو ویلي ډاکټر صاحب ملکزي هم د پروګرام په سر کې همدغه خبره وکړه چې دا ډېره سخته ده چې مثلا څوک وکولی شي کورنۍ وکولی شي چې د ماشومانو د مسموم کېدو مخنیوی په مکتب کښې وکړي چې مکتب کښې دي اوبه هم پاکي ورسې دي پاکي خو هغه څه چې کورنۍ نه کولی شي همدا دی چې خپله که هېڅ نه وي ډاکټر صاحب یو مثال خود وویلی چې نه یو سپوره ډوډۍ یو کپه ډوډۍ ماشوم ته کېدی په ښایسته یو پاک شي کې بکس کې هغه خرابېږي نه که وخت پې تېر شي او لږ زره اوبه په یو پاک بوتل یو شي کې نو بیا به ماشوم مطمئن وي روغتیا به یې ښه وي او صحت به یې ښه وي ښه دغه بله پوښتنه یې وه نه پوهېږم چې کوم یو تاسو ورته ځواب ورکوئ کامران صاحب وویلي چې که دغه ماشوم په رښتیا هم مسموم شي نو بیا دغه کورنۍ څه باید ورسره وکړي چې د ده هم بیره کمه کړي او هم هغه حالت یې که خراب وي هغې سره مرسته وکړی شي مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ یوسف زی صاحب
یو څه وایم د ډاکټر صاحب په اجازه البته که چېرې دغه مسمومیت واقعیت وي ستاسو په اجازه ډاکټر صاحب که چېرې دغه مسمومیت په واقعیت وي ما لکه چې مخکې ما وویل کېدای شي دغه ته سمي مواد د خولې له لارې تیر شوی وي یا د تنفس له لارې او یا هم حتی کېدای شي د تماس له لارې د جلد له لارې هم بیا بعضې مواد جذبېدای شي لکه ارګانو فاسفیت خو په هر صورت کې دغه روټ معلوم شي لارې معلومه شي مثلا هغه شی چې د خولې له لارې کېدای شي اخیستل شوی وي او د ده وخت مثلا د نیم ساعت او د یو ساعت تر منځ وي ډېر وخت بې نه تیر شوی اولینه خبر دا ده چې کوشش وشي په او ماشوم مثلا هوښ په هوښ وي لا بېهوشه شوی نه وي که چېرې ماشوم بېهوشه دی نو ښه به دا وي چې ده ته یو مسؤونه پوزیشن ورکړل شي یعنې په یو طرف په یو ډلې څملول شي سر یې لږ شاته کش شي چې دغه تنفسي لاره یې پاکه شي که چېرې استفراغات او دغه استفراغات او خولې صحیح پاکه شي او د تنفس سیستم کومک شي که چېرې بېهوشه شوی نه او لا په کافي اندازه جذب شوی نه کوشش وشي چې استفراغ تنبیه شي په میخانیکي شکل یعنې دغه د ستوني ته کله کله په اطرافو کښې هم ګوتې اچوي چې استفراغ وکړي
یعنې ماشوم دې ته مجبور کړی شي چې کانګې وکړي
ډاکټر رسېدل دغه که چېرې شعوري حالت یې ښه دی
یعنې که ماشوم په هوښ بني
چې شعوري حالت یې ښه او یعنې چې دا یې بیا دغه افرازات تنفسي سیستم ته لاړ نه شي او یا هم ډېر داسې نمکین مواد ورته ورکړل شي چې هغه هم د استفراغ د تنبیه سبب کېدای شي او که چېرته د جلد سره په تماس کښې شوی شی دی ډېر زر د ده کالي وویستل شي کالي بدل شي او ساروزان یې ډېر زر پاک شي او بل کالي ور واغوستل شي او زر تر زره شفخانې ته او کلینیک ته انتقال شي او که چېرته په بنده هوا کې داسې خطر ده و چې تنفسي سیستم لاله کوم سمي مواد داخل شوه ده نو خه خبره بدای شه دا زر تر زر آزاد هوا ته وستل شي او په آزاد هوا کې ماشوم واشو چې مخکې ده هر بل اقدام نه دغه ډیر مهم
تاسو د کور بدانی ډاکټر صاحب نو هیلمنیو چې دغه کورنۍ دغه ټکی په پام کې ونیسي په ځنګړې توګه باندې د ورستې خبره چې ډاکټر صاحب ملکسي وکړي چې کدوې خپل خوراکي مواد خپل ماشومان ته برابر کړي چې د کور نه ویسي نو د خطرونو نه به تر ډیره حد د دې ماشومان بچوي. وخت کم دی نو شو کولای چې په دې موضوع باندې نورې خبرې وکړو. تاسو د دواړو کور بدانی ډاکټر صاحب نورالحق یوسف سید ماشومان د روغتون اندرا ګاندی مشر او متخصص ډاکټر اکرم ملکسي منی سخرا سره وو د مشمانو د مسمومیت په اړه باندې خبري وکړي. ساعت ته ګورم درنی مې بجې دي. منیه هراري استډیو ته راغلی ده د ساعت پاتې برخې خبرونه قربانه ده.
تشکر فریده جان و سلام به شنوندگان عزیز. د این برنامه نیم ساعته مسائل افغانستان و گزارش های منطقه و جهان را پیگیری میکنیم و ما در آغاز به فشرده خبرها توجه کنید از همکارم زرغونه منگل.
اداره اراضی افغانستان میگوید در سراسر کشور بیش از 4 میلیون جریب زمین غصب شدند. به گفته رئیس این اداره در اتهام به غصب این زمین ها 18,000 تن شناسایی و دوسیه هایشان به لوی تارنبالی سپرده شدند. مقامات محلی ولایت کنر میگویند که ده ها خانواده از مناطق قبایلی آن سوی خط دیورند به این ولایت آمدند. در اثر برخورد یک موتر مسافربری با ماین کنار سرک صبح امروز در منطقه اسفند در مربوطات مرکز ولایت غزنی 17 تن کشته و زخمی شدند. تحریمات وضع شده اتحادیه اروپا بر صادرات نفت ایران سر از اول جولای سر از امروز لازم الاجرا شده است. این تعزیرات شدیدترین اقدام این اتحادیه در مقابل ایران روی برنامه جنجال برانگیز اتمی آن کشور می باشد. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند یک طیاره بی پیلوت آمریکایی یک قرارگاه تندروان در منطقه قبایلی جنوب غرب پاکستان را هدف قرار داده که در این حادثه 6 تندرو کشته شدند. قدرت‌های جهان و همسایگان سوریه روی یک پلان در مورد انتقال سیاسی در سوریه جهت ختم خشونت‌های 16 ماهه آن کشور توافق کردند. و قرار از ساعت بعد مسابقه فاینال یا نهایی جام اروپای امسال در کیف مرکز اوکراین برگزار شود. در این مسابقه ایتالیا و اسپانیا با هم مقابل می شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:32 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. مهلت حکومت ایالتی پشتونخوا برای مهاجران افغان بدون سند دیروز به پایان رسید. یک مهاجر افغان میگوید
20 سال میشه در پشاور زندگی میکنم. وقتی که به مهاجرین کارت میداد هیچ نوبت ما نرسید. یک وقت که ما کارت نداشتیم هیچ وقت از ما پرسان نکرد که شما کارت دارین ندارین. آل ظرف 3 روز میگه برای
کمک‌های مالی برای افغانستان در کنفرانس توکیو به گفته نماینده اتحادیه اروپا تحت شرایط خاص صورت میگیرد. و بیش از 4 میلیون جریب زمین در افغانستان با اساس گزارش اداره اراضی غصب شدند. رئیس این اداره میگوید
استرداد زمین‌های غصب شده طبعا یک چالش است، خودش مشکل است. مشکلات در مجموع مواردی قسمت داریم.
تحولات دیگر را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:33 است. در جریان هستید که مهلت حکومت ایالتی پشتونخوای پاکستان برای اخراج اجباری آن 10 مهاجران افغان که فاقد اسناد و مدارک قانونی هستند به روز شنبه یعنی دیروز 30 جون به پایان رسید. هیئت حکومتی اولتر از همه به کمپ خزانه به اساس گزارش‌ها که در مربوطات پیشاور موقعیت دارد رفته و به مهاجران هشدار داده است که در مدت 3 روز باید خاک پاکستان را ترک گویند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه در خط تلفن با ماست. سلام به شما فرشته جان. تحولات اخیر چی است؟ گزارش ها داشتیم که در بسیاری از کمپ ها برق قطع شده.
خب روز شما بخیر ملیه جان و همچنان از شنوندگان عزیز ما. قسمت خود شما گفتین مولک یا ضرب الاجل برای اخراج اجباری مهاجرین افغان که بدون داشتن کدام سند قانونی در ایالت پشتونخوا زیست دارن روز گذشته به پایان رسید. خب هرچند مقامات حکومت ایالتی قطع شدن برق در بعض از کمپای مهاجرین افغان مسئله جدا از اخراج اجباری و پایان یافتن مهلت برای مهاجرین میگویند، ولی مهاجرین افغان این فیصله قطع شدن برق یک نقطه فشار دیگه از حکومت ایالتی بالای مهاجرین میخوانند. انجینیر مسکین مسئول انرژی و برق کمپای مهاجرین به صحبتی که با رادیو آزادی چند دقیقه پیش داشت بر ما گفت که 6 ماه قبل حکومت ایالتی فیصله کرد که نرخ برق های کمپا 10 مرتبه بلندتر از نرخ جاهای دیگر اینا اعلام کردن و برای باشندگان کم گفته بودن که اونا 10 مرتبه بلندتر از جاهای دیگر بل برق بپردازن و به اعتراض امنی فیصله باشندگان کمپ کمپ‌های مختلف تون خراسان یک کمپ خزانه اینا بل برق از 6 ماه به ایسو تعویل نکردن. و در رابطه بنین بسیل خود مدیرین افغان با ریاست برق در اسلام آباد هم مذاکرات کردن. خب مدیرین افغان میگن که نتیجه از این مذاکرات به نفع باشندگان کمپ بود، ولی حکومت ایالتی پشتونخوا فیصله خود تغییر نداد و فعلا برق در کمپ های چون خراسان و کمپ خزانه که ازارها فامیل مهاجر افغان زندگی میکنن برق قطع میباشه و مهاجرین افغان میگن که به آب اوای گرم زندگیشان واقعا عذاب است. بله،
از کدام حادثه امنیتی هم گزارش شده که پلیس به کمپ رفته و مهاجران بیرون کرده باشه؟
خب تا جایی که ما خبر داریم و با مهاجرین افغان در کمپ ها در تماس هستیم، تا حال کدام از سطح حکومتی بار بار دوجه رفته و مردم هشدار داده که دوجه فامیلا زندگی میکنن بهش گفته که باید شما کوچ خود دوباره ببرین به طرف افغانستان و شما حق ندارین که تا به دیگه جا منتقلین. منتها از کدام حادثه امنیتی که پلیس رفته باشه تا اطلاعی نداریم، بلکه امی ایت حکومتی شاید فکر میکنم امروی از اونا گارد و امروی از اونا افراد مسلح هم میباشه به خاطر امنیت خودشان. اونا در کمپ ها میگردن و بر مردم بار بار فیصله حکومت ایالتی را برشان یادآور میشه و ازشان میخواییم که باید از زودتر خاک پاکستان ترک بگویند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی بود که از بعض مهاجران افغان در کمپ‌های پاکستان و پایان یافتن مهلت حکومت ایالتی پختونخوای پاکستان برای مهاجران افغان بدون سند گزارش می‌داد. با صدای چند باشنده افغان هم در این کمپ‌ها گوش می‌سپاریم.
نام من از مارینا، من 20 سال میشه در پشاور زندگی میکنم، خودم اراجگر هستم. وقتی که به مهاجرین کارت میداد هیچ نوبت ما نرسید. یک وقت که ما کارت نداشتیم هیچ وقت از ما پرسان نکرد که شما کارت دارین ندارین، حال چی مقصد داره که در ظرف 3 روز میگه برای ما چطور میتونیم در این مدت کم وقت ما بتونیم دوکانی خود را جمع کنیم کابل بریم؟ باز در کابل ما نخانه داریم نیدگه.
نام ما پریساس، در خود پاکستان تولد شدیم، صنف 11 مکتب هستم، در خود پشاور زندگی میکنیم. ما یک نفر ما در فامیل کارت نداریم. حکومت پاکستان که این تصمیم گرفته که مهاجرینی که کارت ندارن میکشن، ما بسیار به تشویش هستیم. مثلا من خودم چون که یک سال درس ما مانده، اگه من افغانستان برم مرا 2-3 سال پس میگیرن، اینا رو من چی کنم؟ چون هم از درس میمانیم، هم از زندگیایی که در اینجا جور کردیم، از همه چیز پسمان میمانیم. همین دولت پاکستان که به قدر زودترین وقت که گفت که مهاجرینی که کارت ندارن از اینجا براین، ما چی کنیم؟ در قدر وقت کم ما نمیتونیم در قدر وقت زود بازگشت نماییم.
نام عمر است، 18 سال میشه که ما در اینجا زندگی میکنیم. وقتی که کارت ها را میدادن ما نگرفتیم، نفهمیدیم که قضیات مهم باشه ای و حال بسیار آزار میتن از خاطر که کارت نداریم، گشت و گذار یا نمیتونیم. ولی که اعلان کردن که برای بیکارتا ما نه دکار یا رفته میتونیم، نه به دست رفته میتونیم، نه جای گشتن میتونیم. حکومت پاکستان باید دوباره تصمیم خود بگیره و ما را اجازه بده که ما باشیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، طوری که شنیدید، مولت حکومت ایالتی پشتونخوای پاکستان برای آنده مهاجران افغان که فاقد اسناد و مدارک قانونی هستند دیروز به پایان رسید. فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پیشاور، در رابطه به این که سفارت افغانستان در اسلام آباد چه اقداماتی کرده و آیا حکومت افغانستان مذاکرات را در این زمینه با مقامات پاکستانی آغاز کرده یا نه، با زردشت شمس اتشه فرهنگی و سخنگوی سفارت افغانستان در اسلام آباد مصاحبه ای دارد.
از بپایان رسیدن مولت حکومت ایالتی پشتونخوا برای اخراج اجباری مهاجرین افغانستان حتما با خبر هستند. در این رابطه اقدامات سفارت افغانستان در اسلام آباد چی می باشه؟
بله، ما هم از طریق مطبوعات، البته از این ضرب الاجل که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا تعیین کرده خبر شدیم. شما در جریان بودیم که مای گذشته حیات به رهبری وزیر امور مهاجرین از کابل آمده بودند و دو موضوعات مطرح بود که یک موضوع مهاجرین بود دارای اسناد می باشه.
بله.
و کاتگوری دوم افغانا بودند که اونا فاقد اسناد هستند و ایجا ثبت و رجستر نشده. در اون مجلس تصمیم شد که طرف افغانستان باید در حدود یک ماه با یک طرح منظم بیاین و امی مذاکرات باز ادامه بتن با جانب پاکستان، که متاسفانه تا حالی ما منتظر امی حیات هستیم، که امیدوار هستیم که حیات وزارت امور مهاجرین به زودترین فرصت بیاین تا امی مذاکرات ادامه بتن.
شما یادآور شدین که در ظرف یک ماهی که ضرب الاجل تمدید شده بود شما هم منتظر آیت هستین. ضرب الاجل در تاریخ 25 می با آمدن وزیر امور مهاجرین افغانستان به اسلام آباد تمدید شد. در این عرصه یک ماه چرا حکومت افغانستان به همکاری سفارت در اسلام آباد این مشکل حل نکردند؟
خب اینجا موضوع حل و چیز نیست، چون اینجا صحبت میشه که رای حل عملی پیدا شوه. موقف دولت افغانستان درباره عمومی افغان ها یا ادبای خودشان که در خارج از کشور هستند و دچار مشکلات هستند، موقف ما واضح است که برای ما این مهم نیست که اسناد داره یا اسناد نداره. برای ما کل افغان های ما هستند و موقف ما واضح است که ما یک برگشت ابرومندانه مهاجرین خود به کشور میخواهیم، ولی اجباری نباشه. متاسفانه اینجا مشکلاتی است که با تعداد زیاد و در مدت کم نمیتونیم که اینا برن و همی برگشت صورت بگیره، ولی برگشت تدریجی تا دولت افغانستان بتونه که تدابیر لازم بگیره برای جابجا شدن مهاجرین خودشان.
این فیصله تنها در رابطه با مهاجرین افغان که در ایالت پشتونخوا زندگی میکنن صورت گرفته و حکومت ایالتی علت زیر بدمنی ها میخوانه. خب شما چی فکر میکنین که به این منظور نیست که رابط حکومت افغانستان با حزب حوامی نشنل یا این پی تیره می باشه و در یک ماه حکومت افغانستان با اینا صحبت هم نکرده، این به چی منظور؟
نه، به نظر من این قسم موضوع نخواد بود، چون رابط جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان به این خصوصا در این موضوع ما بگویم که خراب نیست. مذاکره با دولت پاکستان ادامه داره، پیشتر که ما گفتم که منتظر حیات وزارت امور مهاجرین هستیم. اینجا اینا دلیل میگن که امنیت سوچی است، ولی توقع ما است که با می ضرب الاجل و چیز اتکار نشوه. اینا هم منتظر حیات وزارت امور مهاجرین افغانستان باشن که اونا با وزارت مربوطی اینا صحبت خواهد کرد و انشالله با یک نتیجه عملی و یک حل عملی برسیم.
مصاحبه بود با زردشت شمس، سخنگوی سفارت افغانستان، درباره وضعیت مهاجران افغان در پاکستان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانه افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
نا
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کمک های مالی برای افغانستان در کنفرانس توکیو بر اساس یک سلسله شرایط صورت خواهد گرفت. ویگاداس اوشاسکس در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که کنفرانس توکیو موقع دو جانبه حسابدهی میان افغانستان و جامعه بین المللی می باشد. وی همچنان گفت که در حال حاضر اتحادیه اروپا سالانه حدود 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک می کند و این کمک ها برای چند سال آینده هم ادامه خواهد داشت. قرار است هفته آینده نشست به هدف جلب کمک‌های مالی برای افغانستان در توکیو مرکز ژاپن برگزار شود. جزئیات بیشتر را در گزارش از احمد جوبین احمدی می‌شنوید.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کنفرانس توکیو تنها برای جلب کمک ها برای افغانستان برگزار نمی شود، بلکه در این کنفرانس روی موضوعات مشخص چون تعهدات حکومت افغانستان نیز بحث می گردد. آقای اوشاسکس میگوید که حکومت افغانستان باید در قسمت مبارزه با فساد اداری اقدامات جدی را روی دست گیرند و این اقدام افغانستان برای جامعه جهانی مهم است. آقای اوشاسکس به روز شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بخشهایی را که حکومت افغانستان باید در کنفرانس توکیو با آن تعهد نماید چنین بیان نمود. 5 فاکتور مهم است که ما می خواهیم در مورد آن کوشش های بنیادی را ببینیم و کنفرانس توکیو یک چوکات دو جانبه حسابی را در این مورد تنظیم کرده است. چیزی را که ما توقع داریم در نخست انتخابات قابل اعتماد در سال 2014 است. در قدم دوم مبارزه جدی علیه فساد اداری، در قدم سوم بلند بردن سطح عواید داخلی و چهارم احترام به حقوق بشر خاصتا برای حقوق زنان. آقای اوشاسکس گفت اقدامات حکومت افغانستان در این بخش ها در تعیین اندازه کمک های آینده اتحادیه اروپا به افغانستان رول مهم دارد. قرار است هفته آینده نشسته به هدف جلب کمک های مالی برای افغانستان با اشتراک شماره از کشورهای کمک کننده و سازمان های بین المللی در شهر توکیو ژاپن برگزار گردد. در پاسخ به سوالی که در کنفرانس توکیو اتحادیه اروپا به چه اندازه با افغانستان کمک مالی می کند، آقای اوشاسکس گفت این کنفرانس تنها برای تعیین اندازه کمک ها دایر نمی شود، بلکه در این کنفرانس روی موضوعات مختلف بر تعهدات حکومت افغانستان بحث می گردد. اما نماینده خاص اتحادیه اروپا گفت که در حال حاضر اتحادیه اروپا حدود 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک می کند و این مقدار برای چند سال دیگر ادامه خواهد داشت. کمک های کنونی اتحادیه اروپا در یک سال حدود 1 میلیارد یورو می شود. ما تعهد می کنیم که این کمک ها را ادامه دهیم و در کنفرانس توکیو کمک های ما الی سال 2017 ادامه پیدا می کند. اما باز هم کمک های ما تضمین نشده است، چون ما از حکومت افغانستان توقع اقدامات لازم را داریم که در این کنفرانس روی آن بحث می شود. حکومت افغانستان گفته است که در کنفرانس توکیو سالانه 5 میلیارد دلار آمریکایی را برای 10 سال آینده از کشورهای کمک کننده تقاضا می کند. پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، این چندمین کنفرانس است که به هدف جلب حمایت مالی کشورهای کمک کننده به افغانستان تدویر می گردد. تا 10 سال گذشته جامعه جهانی حدود 50 میلیارد دلار آمریکایی را برای بازسازی و انکشاف افغانستان وعده کمک نمودند. از مجموعه این کمک های مالی کمتر از 10% آن از طریق بودجه انکشافی حکومت افغانستان به مصرف رسیده است. مطابق این کمک ها توسط سازمان های بین المللی و مؤسساتی که مربوط به خود کشورهای کمک کننده می شوند در مناطق مختلف افغانستان بدون حسابدهی به حکومت این کشور به مصرف رسیده است.
ساعت 3:48 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. اداره اراضی افغانستان میگوید بیش از 4 میلیون جریب زمین در مناطق مختلف افغانستان غصب شده است. جواد پیکار رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در اتهام به غصب این زمین ها تاکنون 18000 نفر را شناسایی و به سرانوالی معرفی کردند. در این حال لوی سرانوالی افغانستان میگوید دوسیه های غاصبان زمین تحت بررسی قرار دارند. جزئیات را در گزارشی از فریبا واحدی میشنوید.
اداره اراضی افغانستان میگوید که بخش زیاد از زمین ها در این کشور توسط زورمندانی که از حمایت قوی مقام های حکومت برخوردارند غصب شده است. جواد پیکار رئیس این اداره که بروز شنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد از هیچ مقام حکومتی افغانستان که از غاصبین حمایت میکنند نام نگرفت. آقای پیکار گفت که در بسیاری مناطق آنها مانع غصب زمین شدند و همچنان توانستند که بخش از زمین های غصب شده را دوباره از نزد زورمندان بگیرند.
زمینایی
هایی که به اساس انگیزه های شخصی و منفعت جویی غصب شده و بیشتر غصب هم چو زمین ها از طرف کسای میشه که زورگو هستن و اونا از امو نفوس منطقوی خود و یا محلی خود استفاده میکنن، شاید که ارتباط داشته باشه با بعض کسا در حکومت و در دولت در مجموع. استرداد زمین های خصب شده طبعا یک چالش است، خودش مشکل است. قسمی که من پیشتر گفتم مشکلات در مجموع مواده قسمت داریم.
با گفته آقای پیکر تا کنون 400 هزار جریب زمین دوباره از زورمندان گرفته شده و 18 هزار تن از غاصبان زمین را شناسایی و به سارنوالی معرفی کردند. به اساس معلومات این اداره در 34 ولایت افغانستان زمین های غصب شده است که اکثریت آن در ولایت بلخ می باشد. به گفته مقامات اداره اراضی وزارت زراعت افغانستان، هنوز هم زمین های دولتی با تهدید غصب مواجهند. آقای پیکار از مقام های حکومت افغانستان خواست که این اداره را در قسمت جلوگیری از غصب زمین های دولتی حمایت نمایند. در همین حال لوی سارنوالی افغانستان می گوید که تا کنون دوسیه های زیاده از غاصبین زمین را مورد بررسی قرار دادند. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی در صحبت با رادیو آزادی خواهان تعدیل قانون جزا شد.
افرادی که به اتهام غصب زمین های دولتی دستگیر شده اند دوسیه هایشان تحت تحقیق ما قرار دارد، اما این که زمین های مردم را غصب کرده اند این یک مسئله حقوقی است که به محکمه ارتباط می گیرد. در مجموع در قوانین افغانستان این یک دعوای مدنی و حقوقی خوانده شده است. آن عده از زمین های دولتی که از سوی افراد غصب می شود در مورد آن دعوا را تحریک می کنیم، پس از اجراءات به اساس حکم مورد مجازات قرار می گیرند.
مقامات اداره اراضی وزارت زراعت افغانستان می گویند که آنان زمین های غصب شده دولتی را که از سوی غاصبین دوباره حاصل کردند به اجاره می دهند. اداره اراضی در حال از غصب حدود 4,044,000 زمین از سوی زورمندان خبر می دهد که غصب زمین در افغانستان از سالها به این سو ادامه دارد. در بیشترین موارد زمین هایی که غصب شدند بالایان شرک های رهایشی خودسر اعمار شده است. مردم و کارشناسان کارکرد حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار می دهند و می گویند که طی 10 سال گذشته حکومت در قسمت جلوگیری از غصب زمین کارهای مؤثر را انجام نداده است.
رادیو آزادی.
ساعت 3:51 حالا هم نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن که روزنامه های امروز کابل را منیژه دیو مرور کرده است.
روزنامه های امروز کابل سرخط ها و تبصره های خود را به واکنش های اختصاص دادند که در مورد ادعای پاکستان مبنی بر وجود پناهگاه های مخالفان مسلح در افغانستان ابراز شدند. سرنوشت روزنامه غیر دولتی در صفحه نخست خود به اظهارات معاون پیشین طالبان پاکستانی اشاره کرده و از زبان وی نوشته است که ادعای پاکستان را که گویا پناهگاه های مخالفان در خاک افغانستان وجود دارند خنده‌آور خوانده است. روزنامه زبان مولوی فقیر محمد می نویسد که آنان در حال حاضر در پاکستان بسر می برند و در داخل آن کشور با داشتن پناهگاه های مهم ظرفیت حمله را دارند. روزنامه می نویسد که مولوی فقیر محمد به این باور است که حکومت پاکستان نه تنها در داخل خانه اش با آنان فریب می کند، بلکه با کشورهای همسایه مثلا با افغانستان با فریب برخورد می کند. روزنامه نوشته است که رهبر طالبان پاکستانی حکومت آن کشور را به ظلم با افغانستان متهم کرده و ابراز امیدواری کرده است که روزی افغانستان هم پاسخ دندان شکن به پاکستان بدهد. روزنامه غیر دولتی ملی باور با اشاره به کردار اخیر پاکستان نوشته است که این کشور دشمنی خود را در یک حد با افغانستان ابراز کرده است. به گفته روزنامه پاکستان در برخی موارد از سرحد دیورند به افغانستان افراد مسلح را میفرستد و گاهی اوقات به بهانه موجودی افراد مسلح در این سوی سرحد راکت پرتاب می کند. روزنامه نوشته است که افزون بر این پاکستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا مرکز گروه های مسلح را در افغانستان از بین ببرد، اما به گفته روزنامه این مسئله به جامعه جهانی بیشتر از پیش روشن شده است که مخالفان مسلح از کجا پیدا می شوند، در کجا آموزش دیده و تجهیز می شوند و در کجا به جنگ می پردازند. روزنامه به حکومت افغانستان سفارش می کند که برای جلوگیری از اهداف شوم پاکستان به مسئله کنر و نورستان توجه بیشتر کند. روزنامه می نویسد که پاکستان حالا کوشش می کند که افراد مسلح را از خاکش بیرون کند و به جامعه جهانی بگوید که مخالفان مسلح در خاک افغانستان هستند. روزنامه همچنان نوشته است که حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از ورود مخالفان مسلح از خاک پاکستان به افغانستان باید از جامعه جهانی کمک طلب کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:54 دقیقه است. حالا هم گزارش داریم از ولایت پروان و مشکلاتی که مردم این ولایت با کمبود برق مواجه هستند. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش گزارش میدهد.
کمبود برق در ولایت پروان یکی از مشکلات جدی بیان میشود که شمار زیادی از ساکنان این ولایت از این بابت شکایت دارند. این تعداد از شکایت کنندگان به این باورند که در جریان 10 سال گذشته که کمک‌های بین‌المللی در افغانستان جریان داشته، در زمینه زیربناسازی کارهای لازم و برای رسیدگی به مشکلات اساسی مردم از سوی دولت صورت نگرفته است.
اسم عبدالقادر است. 65 سال سن دارم. اولین فابریکه برق افغانستان فابریکه برق جبلسرای بود که جور کردن. اما فعلا برسه که ماشینالات از اینه که چی مشکل دارن. من نمیدن 1 کیلو باید برق تولید کنن. برقی که از بالای سر ما تاجیکستان چرش از سر سینه ما. امروز ما برق نداریم در تاریکی ها میشینیم. چرا؟ اگر برق ضعیف از مهربانی کنی ایمل بسته افغانستان برق میتن، اما امروز ما برق نداریم در دوی دلکه اینو تمام چیز میشینیم. این مشکلات های ما.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات برق تا حال فعالیت هایی را انجام دادند و شماری از پروژه هایی را به هدف عملی شدن برنامه های انکشافی در حال حاضر روی دست دارند. انجینر عبدالقادر زهین رئیس خدمات سکتوری ولایت پروان در این مورد به روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
میوکنون نه تنها در سطح شهر یک زیاد افراد تحت پوشش برق قرار دادیم، بلکه ما در سطح قرا و قصبات هم میوکنون برق تمدید کردیم. لین برق پایه ها رفت. در سطح شهر هم میوکنون کار تمدید لین و نصب پایه ها و چیزا جریان داره. ان شاء الله و رحمان در ظرف کم وقت دیگه ما میتونیم از نقطه نظر برق در سطح مرکز پروان و بالاخره با اعمار و ساختمان سب استیشن در پشته سرخ در مجموع ولایت پروان، کاپیسا و بعضی نقاط دیگر ما تحت پوشش قرار بدیم.
با باور شماری از ساکنان ولایت پروان، در مقایسه با موجودیت مشکلات در بخش‌های مختلف که مردم در زندگیشان با آن روبرو‌اند، شکایت‌ها اکنون از سوی مردم کمتر شنیده می‌شود. در سال‌های گذشته پس از سقوط رژیم طالبان، میزان شکایت‌ها از سوی مردم بیشتر بلند بود. مسئولین دولتی در این مورد میگویند در جریان 10 سال گذشته با کمک نهادهای بین‌المللی و اجرای برنامه‌های بازسازی و انکشافی شمار زیادی از مشکلات مردم در محلات مرفوع شده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
گایم به تحولات مصر داریم که محمد مرسی رئیس جمهوری تازه منتخب مصر دیروز سوگند وفاداری یاد کرد. مرسی کاندید حزب اخوان المسلمین برای کرسی ریاست جمهوری است و در اولین انتخابات آزاد در تاریخ مصر به حیث رئیس جمهور انتخاب شده است و اولین سخنرانی خود را ایراد کرد که جزئیات آن را از زرخونه منگل می شنوید.
محمد مرسی کاندید حزب اخوان المسلمین برای ریاست جمهوری مصر که هفته گذشته در اولین انتخابات آزاد در تاریخ آن کشور برنده شد، دیروز سوگند وفاداری یاد کرد و اردوی مصر رسما قدرت را به وی واگذار نمود. مرسی دیروز در اولین سخنرانیش به حیث رئیس جمهور در پوانتون قاهره وعده داد اردو را احترام خواهد کرد، نهادی را که بعد از سقوط حکومت 30 ساله حسنی مبارک در ماه فوریه سال گذشته قدرت را در مصر در دست داشته است. در مراسمی که به منظور انتقال قدرت از اردو به رئیس جمهور تازه منتخب مصر در یک قرارگاه نظامی به راه افتاده بود، فیلد مارشال حسین طنطاوی تعهد حمایت از مرسی را کرد. رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر که از سقوط حسنی مبارک به این طرف قدرت را در آن کشور در دست داشته است، به رسم احترام به مرسی رسم تعظیم نموده و بلندترین سمبول نظامی مصر را به وی اهدا کرد. محمد مرسی در جریان سخنرانی در پوانتون قاهره روی موقف اردو در حفاظت از ملت تاکید نموده چنین گفت:
یا جیش المصری لیتف العظیم
اردوی عالی ما به وظیفه اصلیش که حفاظت امنیت کشور و حفاظت از سرحدات ماست برخواهد گشت. نیروهای مسلح عزیز و متحد ما با ادارات کشور در چوکات قانون اساسی و حاکمیت قانون همکاری خواهند کرد. من آنها را به سبب دستاوردهایشان تحسین می کنم. کاندید حزب اخوان المسلمین که فعالیت های این سازمان در گذشته من بود، چندین بار از پارلمان انتخابی نام برد. پارلمانی که اکثریت آن را متحدین اسلامی مرسی تشکیل می دهند و فعالیت های آنها توسط اردوی برسر اقتدار در ماه جون منع شده بود. این اقدام به دلیل آن صورت گرفته بود که سر محکمه مصر گفت یک بر سوم از اعضای پارلمان به شکل غیر قانونی به پارلمان رای یافتند. گفته می شود با وجود اعلان انتقال قدرت از اردو به محمد مرسی، این معلوم نیست که تقسیم قدرت میان اردو و رئیس جمهور تازه منتخب به چی شکل خواهد بود. مرسی در بخش دیگری از سخنرانی تألیفش تعهد کرد کشورش توافقنامه های بین المللیش را احترام خواهد کرد، که این مسئله گفته می شود اشاره واضحی بود به پیمان سال 1979 مصر با اسرائیل.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به سر ساعت رسیدیم به برنامه